وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په بلګړی کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. دا خبری غړی دا او تاسو ته د مشال ریډیو څخه ځینې دا ریپورتونه اوري. لکه د پاکستان د داخله چارو د وزیر چودري نثار په مشرۍ کې د ترګري د مخنیوي لپاره د اخصو مهمو ګامونو، د پېښور آرمی پبلک سکول د برید د یوې میاشتې پر کېدو پر موقع په پاکستان کې احتجاج، د افغانستان له لوري د پاکستان د دې ګام حقاني شبکې د ممکنه بندیز د لګولو د ګام هرکلی، هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه ګړۍ کې درکو. په پیل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه لنډیز. پاکستان حکومت ویلی دی چې په هیواد دننه د ترګري جړلو د پریکول لپاره باید وسلوالو هر قسمه مالی مرستې بندوي. د پاکستان د پوځ مشر ویلی دی چې د ترګري او سختګرۍ په اوږدمهاله توګه د له منځه وړلو لپاره کامی اکشن پلان کافی دی. او د خبر پښتونخوا یو شمیر مدني ټولنو په پېښور امنی پبلک سکول د طالبانو د برید یو میاشت پوره کېدو په مناسبت په دې ښار کې یو احتجاجي لاریون وکړ. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت ویلی دی چې په هیواد دننه د ترګري جړلو د پریکول لپاره باید وسلوالو هر قسمه مالی مرستې بندوي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ شوې غونډه کې د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت ته ویل شوی چې له انټرنیټه دی هغه ټول مواد او ویبپاڼې لرې کړل شي چې د ترګري خورولو سبب کیږي. د کورنیو چارو وزارت لخوا پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د بینکونو او هونډۍ په ګډون د کومو لارو چې هم له وسلوالو سره مرستې کیږي د هغې به مخه نیول کیږي. د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په پاکستان کې د شاوخوا 10 کروڑ موبایل سیمونو با هم تصدیق کوي. یاد وي چې په پېښور امنی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت د ترګري د مخنیوي لپاره شل نکاتي ایجنډا جوړه کړې ده. د پاکستان د پوځ مشر ویلي دي چې د ترګري او سختګرۍ په اوږدمهاله توګه د له منځه وړلو لپاره کامی اکشن پلان کافی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرال اسیم باجوا پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د پوځ مشر راحیل شریف دغه خبرې پرون په لندن کې د ستراتیژیکي مطالعاتو نړیوال مرکز کې د خپلې وینا پر مهال کړې دي. دغه په خبره د پوځ مشر ویلي دي چې د ترګري د مخنیوي لپاره جوړ شوی کامی اکشن پلان یوه کوټلی ایجنډا ده او حکومت پوره هڅه کوي چې عملي کړي. راحیل شریف ویلي دي چې په وسلوالو کې هیڅ توپیر نه کوي او د ټولو پر ضد عملیات روان دي. بلخوا د افغانستان د بونو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون له مشال سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د هغو راپورونو حلقلې کړې چې له مخې یې پاکستان اراده لري حقاني شبکه او ځینې نورې وسلوالې ډلې غیر قانونه وګرځوي. د خبر پښتونخوا یو شمیر مدني ټولنو په پېښور ارمی پبلک سکول د طالبانو د برید یو میاشت پوره کېدو په مناسبت په دې ښار کې یو احتجاجي لاریون وکړ او د پاکستان له حکومت یو غوښتل چې پر سکول برید کوونکي ونیسو د قانون منګولو ته وسپاري. پرون د مدني ټولنو غړو د خپل احتجاج دوران د پاکستان حکومت طالبانو په پاکستان او سیمه کې د روانې ترګري پر ضد نارې وهلې. پر دې مخال لاریون کوونکو ته په خپله وینا کې د یوې مدني ټولنې مشر شهاب غټک وویل چې دوی به خپل احتجاج جاري ساتي.
دا خپلو حقوقو لپاره باقاعده مزاحمت کوو. دی تور غواړو دا زمونږ نننی ډیمانسټریشن دی. دغه سې به 25 جنوري باندې د ماشومانو په څلوېښتمه باندې زمونږ ډیمانسټریشن وي. د هغې نه پس به بیا ډیمانسټریشن وي.
د تیر کال د دسمبر په 14مه د پېښور پارمی پبلک سکول د طالبانو په برید کې د یو شمېر زده کوونکو په ګډون شاوخوا 90 کسان وژل شوي او 300 باندې سل ژوبل شوي وو. په پېښور کې تاجرانو د دریو مزدورانو د وژنې پر ضد نن د احتجاج او کاربندیز اعلان کړی. د یادګار دوکاندارانو مشالېلو ته ویلي دي چې تیر ماسخوتن د پېښور په ګنټګر کې د تجاوزاتو خلاف د عملیاتو له کبله د انتظامی کارکوونکو او کاروباریانو ترمنځ د جګړې پر مهال په خطای سره درې مزدوران د میونسپل کمیټې د یو بلډوزر لاندې راغلل او وژل شول. د دې پېښې په غبرګون کې پرون د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف پر ضد د احتجاج په موقع د یادګار د تاجرانو صدر شاهد خان مشالېلو ته ویل
الله داسي حالات خو په یو ځای کې نه کېږي. نن په دې پېښور کې وشول، په دې ګنټګر کې وشول، دا و بجو نه دامړه پراته دي. دا و بجو لا دا حکومت دی، دا انصاف دی، دا ملک دی چې و بجو سالو پنځه ګنټې دي موري په سړک باندې پراته دي. دا په کوم ملک کې داسي تاسو کتلې دي؟ په کوم خار کې داسي کیږي؟ په کوم خار کې داسي ظلم کیږي؟
د خبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبای وزیر عنایت الله د یادې پېښې د پلټنو امر کړی دی. ویلي دي چې ذمہ وار کسانو ته به سزا ورکول شي. تاسو له مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سوداګریزو خونو ریاست وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي تړون په غځولو کې باید د واګه بندر له لارې هند ته د افغانستان په وچ او تازه میوې سربیره د نورو شیانو صادرول هم په نظر کې ونیول شي. د سوداګریزو خونو د ریاست لومړی مرستیال خانجان الکوزی پر مشال ریډیو ته ویل افغانستان او پاکستان پنځه کاله مخکې په دې اړه ترانزیټي تړون لاسلیک کړی و، خو افغان سوداګرو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې له وچې او تازه میوې پرته نور شیان هند ته صادر کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي تړون موده د روان کال په نیمایي کې پای ته رسیږي. د افغانستان د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو تن خبریال وژل شوی دی. د بټیکوټ ولسوال محمد غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي د خپلواکار په نوم یو تن خبریال چې د ټولنیزو پرمختیا او حقوقي مرستو له ادارې سره یې څېړنیز رپورټونه چمتو کول، تېره شپه د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند یو کلی کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه وغوښتل چې پر ایران دې د نو بندیزونو له لګولو ډډه وکړي او دا ځکه چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه په یو دایمي تړون خبرې روانې دي. ولسمشر اوباما ویل چې په ایران باندې د بندیزونو لګولو بل د میز ته راشي دی به یې ویټو کړي. د امریکا ولسمشر د هم ویل چې بالاخره ایران هو ونه وایي او دا ډاډ ورنه کړي چې دوی به په پټه اټومي وسلې نه جوړوي، نو دی به کانګرس ته ولاړ شي او ورڅخه به وغواړي چې اوس بندیزونه سخت کړي. دا اتر دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علی مومن دا اوریدل په روانه غړی کې دا ریپورتونه درته لرو. پېښور آرمی پبلک سکول د ترګر برید پرون یو میاشت پر سو او د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې مظاهره وشوه. ل امریکا وروسته افغانستان هم د هغه ناتایڅي خبر هرکلی کړی چې وايي پاکستان پر وسواله ډله حقانی شبکه د پندیز اراده لري.
لنی کمرغه گاونډي هیواد پاکستان چې د ټولو تروریستي ډلو پر وړاندې د هر اړخیزه مبارزه ژمنې کړې دي، نوې خوشبيني رامنځته کړې ده او د افغانستان لخوا د هرکلی سبب ګرځېدلې دي.
او په خبر ایجنسی کې ځینې خلک تور لګوي چې په سرکاري جرګه کې شامل ځینې مشران رشوت اخلي، خو د دوی تسلی به پڅ کېږي.
په کار دي چې کوم د لاسو پنځلسو کسانو نه چې کوم محدود کسان یې نیولي ټول ختم کی او نوي کسان فرش کسان واخلي چې خلکو ته انصاف ملو شي.
دا اور سره نور ریپورتونه هم درته لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشر کې سوي غونډه کې د ترګري د مخنیوي لپاره د یو شمېر ګامونو پروتوکولو پریکړه سوي ده. په غونډه کې د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت ته هدایت سوي چې له پانو د داسې مواد لری کړي چې د ترګري د خورولو سبب ګرځي. نور تفصيل د مشال ریډیو له خبريال ریاض مسخیل اورو.
بیگا غونډه شوه کو د داخله وزیر چودنی نثار علی خان په مشرۍ کې چې پکې د مختلفو چې کوم متعلقه ادارې یا وزارتونه دی لکه د انفارمیشن ټکنالوژي شو یا د غرنګ د خزانه یا نور د نیکټا چارواکي هغه په دې غونډه کې موجود وو. د داخله وزارت له خوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شو دي چې کم وسلوال یا کم ترهګر هغه په انټرنیټ په ذریعہ باندې خپل پرچار کوي یا خپل تشهیر کوي یا بعضی سيزونه هغه د انټرنیټ د لارې خبري، نو کم چې د پی ټی ای یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی چارواکي دینو هغه ته ویل شو چې هغه د پدغه ویب پانو باندې یا دغه رنګ چې کم نور مواد دینو په هغه باندې پسندستی توګه بندیز لګی او ور سره دوی د استخباراتي ادارو او د نورو چې کم متارکې ادارې دي هغه سره په تماس کې اوسې چې دغه رنګ مشترکه کاروایی وکړي شي. د دې ترڅنګ چې کم بانک اکاونټونه دي یا کم د هونډه یا د حواله کاروبار دي دا هغه پاړه هم پدغه غونډه کې غور شو او د وزیر وینا وا چې کم طرف نه هم د وسلوالو سره مالی مرستې کیږي، هغه که د بینکونو د اکاونټونو په ذریعه، هغه که د هونډې یا د حوالې د کاروبار په ذریعه، نو باید چې د هغې هم مخنیوي وکړي شي، هغه په ګوته کړي شي او هغه دې په مکمل توګه کنګل کړي شي. ورسره ورسره د موبایل د سیمونو د تصدیق لپاره چې خوښ 10 کروڑ سیمونه دي پاکستان کې، نو وویل شو چې دا په درې میاشتو کې دن دن د دې تصدیق کیږي چې دا د چا په نوم دي او دا څنګه استعمالیږي. ورسره چې کم د افغان کډوال دي، د هغې د رجسټریشن په حوالے سره هم خبر او شوا، د دې چې کم لینڈ اینڈ کم کاروبارونه دي په هغه باندې به هم چې د هغې تصدیق وشي، او ورسره ورسره دا خلک به تر کیمپونو پورې محدودول شي، او بیا دغه رنګ چې کم تعلیمي نصاب دی په ټول ملک کې، نو د هغې هم د جاج اغستو فیصله کړې شوې ده. جی،
او ریز مسخر د دې ترڅنګ د پاکستان د فوج مشر راحل جنرال راحل شریف د برتانیې په سفر دی، د ورځني سفر باندې پرون دی په لندن کې وینا کړې ده یو انسټیټیوټ ته. دغه جزئیات څه دي؟
جی بالکل، دغه بیگا چې کوم انټرنیشنل انسټیټیوټ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز هغه ته د کوم وینا کړې په هغه کې یو کوم ضرب ادب آپریشن روان دی په شمالي وزیرستان کې، د هغه ترڅنګ چې نور کوم کاروایی کیږي په دغه اړه باندې احوال تیر کو هغه ته ګډون کوونکو ته، او ویل چې د دغه آپریشنونو مثبت نتیجې مخې ته روانې دي. ورسره ورسره اهم مرکزونه چې کوم د وسلوالو دي هغه په نخښه کیږي او هغه ته سخت زیان رسول شوی دی. دغه شان چې کومه کامی تګلاره جوړه کړې شوې ده، نو په هغه د عمل درآمد په حواله سره هم جنرال راحیل شریف خبرې وکړي، او ویل چې موږ دا وخت په یو فیصله کون مرحله کې داخل شو یو، او دا اوس داسې ځای دی چې دلته نه د واپسې لار نشته، او ګټه هغه یوازنې منزل دی زموږ. دغه رنګ چې کوم د پیښور د پیښې په حواله سره د جنرال راحیل شریف وینا و چې زموږ دا خیال نه و چې ګنی دا وسلوال به دومره پریوتې کار کوي چې دا د سکول ماشومان چې کوم دی نو هغه به په نخښه کوي، خو هر څه چې وي نو زموږ یوازنې منزل هغه ګټه ده، هغه به ماته ورکو، او مونږه په هغه طرف باندې ډېر په خسره پرمختګ کړی دی. جی،
دا ریاض مسخیل د خیبر پښتونخوا. یو شمیر مدني فعالانو د اکشن فورم او د پښتونخوا امن تحریک غړو په پېښور کې پر ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو د برید دوه میاشت پوره کېدو په مناسبت په دې ښار کې یو احتجاجي مظاهره وکړه، او د پاکستان له حکومت وغوښتل چې پر سکول برید کوونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. دویم دراز د پاکستاني حکومت طالبانو په پاکستان او سیمه کې د رواني ترګري پر ضد شعارونه هم ورکړل. زبیح الله شفق دل مظاهرې له ورغلی وو او دا رپورټ را لېږلی دی چې له شعارونو پیل شي.
د خیبر پختونخوا د مرکزی ښار پېښور او د دې ایالت د بیلابیلو سیمو یو شمېر مدني فعالانو د 2014 اکشن فورم او د پختونخوا امن تحریک غړو پر یو خونځي د وسلوالو پاکستانی طالبانو د خونړي برید د یوې میاشتې پوره کېدو په مناسبت په پېښور کې یو احتجاجي لاریون وکړ چې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د خونځي د ماشومانو وژونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستانی طالبانو د تیر کال دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 150 کسان وژل شول او تر 300 زیات پکې ټپیان شول. د پېښور ښار او د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د مدني ټولنو فعالانو او همدارس د 2014 سیکشن فورم لسګونه غړي د جمعې پر ورځ د همدې پېښې په خبرګون کې د پېښور پرېس کلب مخې ته راغون شوي، او د حکومت طالبانو په پاکستان سیمو کې د رواني ترهګرۍ پر ضد شعارونه ورکول. دوی د خیبر پښتونخوا پر ایالتي او همدارس د پاکستان پر مرکزي حکومت غږ وکړ چې د تروریزم او تروریستانو د له منځه وړلو لپاره د اوس جدي ګامونه پورته کړي او له هغوی سره د همدردۍ ته د پای ټکی کېږدي. د پېښور د یوې مدني ټولنې فعالې په دې اړه آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه احتجاج کوونکو د پاکستان پر پوځي او استخباراتي ادارو هم نیوکې کولې چې د تروریزم په ضد جګړه کې له دوه مخې کار اخلي او پاکستاني ولس او نړۍ ته دوکه ورکوي.
منګا د حکومت نه دا خواست چې بس کې دا پرې ده، ځکه چې زمونږ کم موجوده لیډرشپ دی نو زمونږ لیډرشپ ناکامه دی. عام ولس چې کم دی دا روته دی، او ولس اوس دا غواړي چې دا دهشتګردي دی بس ختم کی، که داسې ډرامې وي دا ډرامې دی ختم کی، که څه د ډالرو خبرې اترې وي په دې باندې ډالر اخلي نو دا دې بس ختم کی، خلک نور پوي دي په دې باندې.
د دې ټولنې یو بل غړي شهاب خټک احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل چې دوی به د خپلو اولادونو د ژوند خوندي کولو لپاره له هیڅ ډول مقاومت لاس وانخلي او تر وروستۍ سلګې به د تروریزم پر وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي.
د خپلو حقوقو لپاره باقاعده مزاحمت کوو، دې ته ویل غواړو دا زموږ ګانه نه ڈیمانسٹریشن دے دغه سبا په 25 جنوري باندې د ماشومان او پسل وختما باندې د موږ ډیمانسټریشن وی دا غیر پس په پیړ ډیمانسټریشن وی او که تاسو دغه دوغلا پن دغه ریاستي ادارو غلط استعمال د دغه دهشتګردۍ د پاره چې کم تاسو پیټرنیج مهیا کوي زمونږ اسټابلیشمنت چې کم ټول عمر د دې پالنه کړې ده د دې اجازه په موږ تاسو له چرې نه درکو که زمونږ د پښتونخوا د اوسیدونکو په دې کې اوس سرونه قلم کیږي که جیلونو ته ځي که په سړکونو سمري او که څوک یې وژني بس د یارې هغه وختونه تېر شوي دي.
د یادونې وړ ده چې د دغه احتجاجي لاریون ګډونوالو په پای کې د خیبر پښتونخوا له حکومت وغوښته چې په پېښور کې د دارمی پبلک سکول د وژل شوو زده کوونکو په یاد عامه کتابتونونه جوړ کړي او د ځینو ښوونځیو نومونه د هغوی په نامه ونوموي.
دا خو زبی الله شفق چې د پېښور د مظاهرې حالې راکوي خوال ته بیا هم د پېښور د وسلو د پېښې په اړه باندې چې یوه میاشتې پوره سوې ده تېر ماښام په کراچۍ کې یو شمېر غونډې او مظاهرې هم وسوې. د مظاهرو وینا وه مظاهره چانو وینا وه چې حکومت لا هم په د وسلوالو په ضد هغه عملیات نه دي کړي کوم چې په کار وو. په دې اړه به د ظفر کریمي رپورټ ته وښتو.
تیره شپه د کراچۍ په دو تلوار څلور لارې کې دغه ډول تر ټولو لویه غونډه او مظاهره وشوه. د مظاهرینو وینا وه چې په پېښور آرمی پبلک سکول د ترسره شوي برید یوه میاشت پوره شوه خو په پاکستان کې د وسلوالو په ضد هغسې ګامونه لا هم نه دي اخیستل شوي چې څنګه په کار وو. د مظاهرې یوې ګډون کوونکي مشال رډیو ته وویل دا وایي دغه وسلوال په دې طریقه مونږ نشي یېرولی، مونږ خپل بچي سکولونو ته لیږو او دا سلسله به جاری وي. خو حکومت ته هم پکار دی چې نور د ښو او ناښو وسلوالو ترمنځ توپیر ختم کړي او د ترهګرۍ او سخت دریځه سوچ لرونکو په ضد دې کوټلي عملیات وکړي. په مظاهره کې د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ او نورو ګوندونو ترڅنګ وکیلانو، خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو او د ژوند له بېلابېلو طبقو سره تعلق لرونکو نارینه او زنانه برخه لرله. په مظاهره کې ګډون کوونکي د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم غړی تابشناز له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل دا وایي د آرمی پبلک سکول قربانیان په یاد ساتل پکار دي او دا هم په یاد ساتل پکار دي چې پرون زموږ د پېښور د سکول ماشومان په بېدردۍ سره ووژل شو، سبا دوی د نورو ماشومانو په وجنه هم صرفه نه کوي. په پېښور کې وژل شوي هم زموږ بچی دي او که سبا په بل ځای کې څوک وژل کیږي نو هغه به هم زموږ وي. نوموړي زیاته کړه په پاکستان کې د وسلوالو په ضد د ناقصې تګلارې له وجې نن حالات دې ځای ته رسېدلي چې د سکولونو ماشومان ترې هم خوندي نه دي پاتې او که نن ریاست د دغو عناصرو په ضد کاروایي ونه کړي نو بیا به یې هیڅکله ونه کړي. د مظاهرینو وینا وه چې تر هغې به د پېښور د آرمی پبلک سکول د قربانیانو په یاد کې مظاهرې کوي او ډیوې به بلوي چې تر څو پورې د دغې او نورو وسلوالو پېښو څخه اغېزمنو شوو خلکو ته انصاف نه وي میلاو شوی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
هم د پېښور پر دې پېښه باندې ګارډین ورځپاڼې هم لیکنه کړې ده چې وایي که څنګه په پاکستان کې د ترهګرۍ لوی بریدونه سوي چې په کې ډېر زیات خلک وژل سوي هم دي، خو د پېښور پر سکول برید په اړه د نړۍ غبرګون بې مثاله و. ورځپاڼې د سکول د دوو زده کوونکو د قصې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې غټ ټکی له ګل آیا ساورو.
ګارډین ورځپاڼې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې بچو د دوز د کوونکو قصه بیان کړې چې د سماجي رابطو په وبپاڼو یې د وژل شوو ملګرو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. دوی د خپلو ملګرو د پېښې نه وړاندې او وروستو په یو ځای تصویران خپاره کړي چې یو شمېر خلکو په ټولنیزو وبپاڼو شریک کړي. ورځپاڼه وایي چې د آرمی پبلک سکول یو طالب علم طلحه منیر پراچا په خپل فیسبوک پاڼه د خپلو ملګرو حسن جاوید خان، رفیق رضا بنگش او د محمد یاسین تصویر خپور کړی وو چې د سکول د کرکټ د میدان په پیچ یې اخستی وو. خو د دسمبر په 14 منیټه خونړۍ برید کې د هغه دوه ملګري رفیق رضا بنگش او محمد یاسین ووژل شول. طلحه خپل ملګرو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره په هماغه میدان کې او په هماغه ځای کې یو بل تصویر ویستلی چې یوازې ورسره حسن جاوید ولاړ دی او باقي دوه ملګري یې په دې تصویر کې نشته. ورځپاڼه لیکي چې دغه تصویر په لومړي ځل محمد یاسین خپور کړی وو چې عنوان یې ملګری د روح تسکین وي وو. ورځپاڼه وایي چې د نورو ځپل شوو ماشومانو په شان بنګش هم د سکول په حال کې لیکچر اوریدو چې ناڅاپه ډزې شروع شوې. ځینې ماشومان په دې حال کې او نور په کلاسونو کې وژل شول. ورسپانه زیاتوی چې په دې منظم برید کې 1550 زیات کسان وژل شوی ول چې زیاتره پکې تنکی ځوانان وو. ورسپانه لیکي چې پاکستانی طالبانو ویلي د دوی په پټنځایونو د بریدونو په بدل کې د فوزي افسرانو ځامن په نخه کړي. ورسپانه لیکي کسان په پاکستان کې د ترهګرۍ لوی بریدونه ترسره شوي چې پکې ډیر زیات کسان وژل شوي، خو د سکول د برید په اړه د ولس غبرګون بې ساري وو ځکه چې په دې کې ماشومان په نخه کړل شوي ول. ورسپانه لیکي چې د آر بی پبلک سکول د زده کوونکو په ټولنیزو ویب پاڼو دومره زیات مواد موجود وو چې د نړۍ پام یې راوګرځولو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د خیبر پښتونخوا پېښور ښار کې د تجاوزات په ضد د حکومتي کاروایي په دوران کې درې زیارکښان تر بلډزرولو لاندې راغلي او مړه شوي دي. د دې پر ضد تاجرانو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی او نن هم دغه احتجاج دوام لري. صوبایي وزیر بلدیات د پېښې د پلټنې حکم ورکړی دی. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې اورو.
د دې پیښې په اړه د کوټوالۍ تانې یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې ټول درې کسان وژل شوي دي او د دې پیښې نوري پلټنې روانې دي. د دې پیښې په اړه د ګنټګر یو دکاندار محمد جانگیر مشال ریډیو ته وویل
موټر سرکړې موجود و دم اچانک رالل د دې د مشين وروسته کندرانو لا نه شو دکان مشين بیا موږ دې کې ډرایور نه دلاس ګیر نه خطا شو په دې کسان اورلو دې کې درې کسان مړ دي چې
د پېښور د ګنټګر تاجرانو دا پېښه په سختو ټکو کې غندلې ده او د دې پېښې وروسته تاجرانو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد سخت احتجاج هم ترسره کړو.
زما شاهد خان نن د ټول پېښور سره درې متاجرانو الله داسې حالات خو په یو ځای کې کې جنان په دې پېښور کې وشول په دې ګنټګر کې وشول تر اوو بجو نه دا مړه پراته دي. اوو بجو نه دا حکومت دی دا انصاف دی دا ملک دی چې اوو بجو څلور پنځه ګنټې د مړي په سړک باندې پراته دي. دا په کوم ملک کې داسې تاسو کتلې په کوم ښار کې داسې کیږي په کوم ښار کې داسې ظلم کیږي.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د دې پیښې د پلټنو امر ورکړی دی او ویلي دي چې د دې پیښې ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکوي او د ګنټګر تاجرانو نن د دې پیښې په غبرګون کې د احتجاج او کاربندیز اعلان هم کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر پښتونخوا پېښور ښار کې د پولیسو او پوځي ځوانانو په ګډه د پېښور په بیلابیلو سیمو کې د جمعې پر ورځ لټون عملیاتو کې د غیر قانوني افغان کډوالو په شمول 4500 زخه زیات مشکوک کسان نیولې دي. په پېښور کې پر سکول د ترګر برید وروسته د غسی یو شمېر عملیات سوي چې پکې لسکونه کسان نیول سوي دي. له پېښوره شبرجان رپورټ راکوي.
د پېښور د پولیسو یو مشر اس اس پی اپریشنز ډاکټر میا محمد سعید مشال لیډو ته وویل چې د 14 دسمبر نه را پدې خو د ټولو صوبې په شمول پېښور کې هم لټونی عملیات کیږي او همدغه لړکې د جمعې په ورځ دوی د باچا خان نړیوال هوایي ډګر ګیر چاپی رسیمونه د پېښور پولیسو د پاکستان پوز او د هوایي ځواکونو خوش شپږ سو اهلکارانو په ګډه دغه لټونی عملیات کړی دي چې پکې د غیر قانوني افغان کډوالو په شمول 4500 سیوا شکمن کسان نیول شوي دي او د دوی څخه غیر قانوني وسله هم ترلاسه شوې ده.
پتا چې په خبر جی انتهایی او سنگین حالات دي دلته کې چونکی سکیورټی تھریټ سچویشن هم اکثر داسې وي چې های الرټ باندې وي پدې کې جی موږ سره د پاک آرمی او د پاکستان ایئر فورس د خپل ټروپس هم موږ سره په دې سرچ آپریشن کې شامل کړیو موږ تقریبا 474 چې کم دي دا سسپیکټس موږ ونیول پدې کې تقریبا 70 نه زیات کسان داسې دي چې کم د افغان دي او غیر قانوني تور باندې دلته کې مقیم دي او چې کم بے ګناه دي موږ فوري تور باندې هغه ریلیز کوو دې نه علاوه اصل کې جی موږ کلاشنکوف پیسټلی اور رائفل اقدام په لاس راغلی دي
ایس ایس پی آپریشن ڈاکٹر میاں محمد سعید ویل چې عملیات سر وختي پښتخره تاکال ټاون او نور سیمو کې شوې دي او دین علاوه د پیښور کلیوالي سیمو نیم قبایلی او په خصوصي توګه هغه سیمې چې کمی قبایلو سره په پوله پرتې دي هلته کې روزانه لټون عملیات کیږي او د سره سره په پټولو صوبه کې د امنیتی ځواکونو د غرنګ عملیات جاری وي
دا سه ان شاء الله تعالی جی موږ سرچ آپریشن چې کوم دي دا ټول پیښور کې زی په زی باندې بکو ځکه چې د خلکو اعتماد په سکیورټی فورس باندې او خاص کر د پولیس باندې موږ وچې دا بحال شي او هغه ته پته وي چې بالکل پولیس وی خو بیدار دي او د حفاظت لپاره خپل اقدامات کوي روزانه په بنیاد باندې خو پولیس خپل لوکل لیول باندې سرچ آپریشنز کوي خو زموږ داسې آپریشن چې کوم دي دا به سرپرایز وي او موږ داسې سچویشن په خپل موږ جوائنټ فورس چکل کې موږ غواړو چې دا سرپرایز طریقې سره موږ دا سټینګ آپریشنز وکړو او دنا چې زیات نه زیات فائدہ وشته
نو موږ زیات کړه یو خو په قبایلی سیمو کې پوځي عملیات روان دي نو بل خو په ټولو صوبو کې به د غرنګ لټونی عملیاتو سره نه یوازې په بندوبستي علاقو کې دغه وسلوالو مخونیول شي بلکې د دوی مرسته کوونکو به هم د دې خور څخه لری کړی شي د پامول دا چې په 14 دسمبر په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید ورستو ټولو صوبو کې د پولیسو او پوځ د لټونی عملیات پیل شوي دي چې پکې تر دې دمه په سوونو شکمن کسان نیول شوي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
او سمزو د افغانستان او پاکستان په اړه یو رپورټ ته افغانستان د هغه رپورټر کله کړي چې لمخې پاکستان اراده لري حقانی شبکه او ځینې نورې وسلوالې ډلې غیر قانوني اعلان کړي د دې رپورټر لمخې پاکستان غواړي د حقانی شبکې او جماعتو دا وډلې په ګډون په دې هواد کې پر لسو نورو ډلو بندیز ولګوي په دې اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر اورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خغو راپورونو هر کله کوي چې لمخې پاکستان غواړي پر حقانی شبکه او یو لس نورو وسلوالو ډلو په دې هیواد کې بندیز ولګوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل لنی کمرغه گاونډي هیواد پاکستان چې د ټولو تروریستي ډلو پر وړاندې د هر اړخیزه مبارزې ژمنې کړې دي نوې خوشبيني رامنځته کړې ده او د افغانستان لخوا د هر کلي سبب ګرځېدلې دي
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته
د زیاته کړه چې د پاکستان د اقدام کولای سي نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمه د سولې او ثبات د ټینګولو تضمین وکړي د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې ټاکل سوی د پاکستان د وسلوالو ډلو پر وړاندې د بندیز رسمي اعلان په راتلونکو څو ورځو کې وکړي د پاکستان د حکومت د تصمیم په اړه راپور له هغه یو ورځ وروسته راغلی چې امریکا د پاکستانی طالبانو مشر مولانا فضل الله د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړ فضل الله په پېښور کې پر یو شونځي د برید چې پکښې 150 کسان وژل شول مسؤلیت پر خپل غاړه اخیستی دی د دې حمله تقریبا ټول قربانیان د دې شونځي شاګردان وو همدارس د پاکستان د دې تصمیم د راپور هر کله د امریکا له خوا هم سوي دي د امریکا د بهرنی چارو د وزارت وایاندی ماری حرف د پنځشنبه په ورځ ویلي دا په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د کمولو لپاره یو مهم ګام دی حرف زیاته کړه چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په دې ورستیو کې پاکستان ته تللی وو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په مقصد یې له پاکستانیانو سره پراخ بنسټه خبرې کړې دي تیره اونۍ پاکستان ته د جان کیری د سفر پر مهال پر 290 وسلوالو ډلو بندیز ولګاوه په دې اقدام سره په پاکستان کې د ممنوع اعلان سویو ډلو شمیر 280 رسیدلی دی د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هر هغه اقدام چې د تروریستي ډلو پر وړاندې کیږي په حقیقت کې د افغانستان او پاکستان په ګټه دی د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو روابطو صلاحکار اسماعیل قاسم یار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
هر ګام
چې د افغانستان د سولې د پروسې د قوی کولو په مقصد اخیستل کیږي نه یوازې په افغانستان کې د ثبات ټینګولو لامل کیږي بلکې په پاکستان کې هم کیږي او د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د دې تصمیم هرکلی کوي
پاکستان هم مشه ما ایره
حقانی شبکه چې د راپورونو لمخې د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې حضور لري په 2012 کال کې د امریکا لخوا د تروریستي ډلو په لیست کې شامل شو دا شبکه د یو افغان جګړه مار جلال الدین حقانی لخوا جوړه شوې چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنی ځواکونو د ګڼ شمیر حملو مسؤل بلل کیږي
مشال تا غوگ ونیسی او لروانو چارو زان خبر کلی.
تاسو مشال ریڈیو ری اوس هم تولستی می بجی که دون که دی اسرار علی مومند با دا خبرونو لنده سرا تولان دکری.
پاکستان حکومت ویلی دی چې په هیواد دننه د ترګرۍ جړلو د پریکولو لپاره د وسلوالو هر قسمه مالی مرستې بندوي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ شوې غونډه کې د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت ته اهم ویل شوي چې له انټرنیټ دی هغه ټول مواد او ویبپاڼې لرې کړي چې د ترګرۍ د خورولو سبب کیږي. د پاکستان د پوځ مشر ویلي دي چې د ترګرۍ او سرتریزۍ په اوږدمهاله توګه د له منځه وړلو لپاره کامی اکشن پلان کافی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرال اسیم باجوا پرون په خپل ټوټر پاڼه لیکلی وو چې د پوځ مشر راحیل شریف دغه خبرې پرون په لندن کې د ستراتیژیکي مطالعاتو په نړیواله اداره کې د خپلې وینا پر مهال وکړې. د ده په خبره د پوځ مشر ویلي دي چې په وسلوالو کې هیڅ توپیر نه کوي، د ټولو پر ضد عملیات روان دي. افغانستان د هغو راپورونو هرکلی کړی چې له مخې یې پاکستان اراده لري حقاني شبکه او ځینې نورې وسلوالې ډلې غیر قانونه وګرځوي. دا خبره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی له مشالیو سره په خپلو خبرو کې وکړه. افغانستان تور لګوي چې حقاني شبکه د پاکستان له ځمکې دوی په سرتیرو بریدونه کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د خبرو پښتونخوا یو شمېر مدني ټولنو په پېښور ارمی پبلک سکول د طالبانو د برید یوه میاشت پوره کېدو په مناسبت په دې ښار کې یو احتجاجي لاریون وکړ او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل چې په سکول برید کوونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. په پېښور کې تاجرانو د دریو مزدورانو د وژنې پر ضد نن د احتجاج او کاربندیز اعلان کړی. په افغانستان کې د ناټو د نوي ماموریت قومندان جنرال جان کیمبل وایي دوی ته راپورونه رسېدلي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان او پاکستان کې وسلوال برتي کوي. جان کیمبل د څرګندوي د زیارت په ورځ د آرمی ټایمز نومې اونیزې مجلې سره په خپله مرکه کې کړي دي. او په زرګونو مسلمانانو د جمعې په ورځ د نړۍ په بېلابېلو برخو کې په لارو کوڅو کې لاریونونه وکړه. د فرانس د تنظیم مجلې چارلي ابډو لخوا د اسلام د پیغمبر د کارټون خپرول یې وغندل.
اسرار الله مومندو چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړې. اوسم په اسلام آباد کې سراج زهیر د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي پاکستان دا وخت په کور دننه د ترهګرۍ پر ضد په یو لوی جنگ کې بوخت دی، خو په ټول ملک کې لا د ترهګرۍ خطره نه ده ختمه شوې او ترهګرو خپل عملیات جاری ساتلي دي. ادارې مخکې لیکي چې اوس حکومت او پوځي مشروالۍ فیصله کړې ده چې له دې خاورې به ترهګرۍ په مکمل توګه ختموي. نو په داسې صورتحال کې ضروري ده چې د پاکستان ټولې انټلیجنس ایجنسیان خپلو کې د رابطو سلسله نور هم مضبوطه کړي او په ملک کې د ترهګرو خورې ورې ورکې په ګوته کړي، نو هله به ممکن شي چې ترهګري له منځه لاړه شي. د ادارې په وینا چې د دې سره سره حکومت له پولیسو په کارکردګۍ هم د توجه ورکولو ضرورت دی، ځکه چې دا هم یو اهم فورس دی او دوی هم د ترهګرۍ په خاتمه کې د پوست سره غوره کردار لوبولی شي. ادارې اخري کې لیکي حکومت له پکار دي چې ملک د یو نازک دور نه تیریږي، نو په دې وخت کې ضروري ده چې هر فیصله ډېر په احتیاط سره وکړي او د دې سره سره د ملک په نورو مسلو هم توجه ورکړي چې له وجې ترهګري را پیدا کیږي. بل پلو جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د فرانس میگزین لخوا د سپکاوي په خاکو لیک کړی دی او وایي چې د زیارت په ورځ قومي اسمبلۍ یو مذمتي قرارداد په اتفاق سره پاس کړو، کوم چې به د یادګیرنې دپاره ملګري ملتونو او ټول اسلامي ملکونو ته لیږلی شي. دا شان پارلماني غړو علامتي لاریون هم وکړو. د دې تر څنګ د پاکستان سره سره د نړۍ یو شمېر ملکونو کې د دغې خاکو په ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي. ادارې وړاندې لیکي چې همدغه سلسله کې د ترکی وزیر اعظم د یورپي یونین مشر والی سره خبرو د پاره برسلز ته تللی دی. دا شند کیتولیک عیسایانو مشر پوپ فرانسیس هم خپل یو بیان کې ویلي دي د رای د اظهار دا مطلب نه دی چې د بل چا د مذهب یا پیغمبر سپکاوی وکړي شي. ادارې وایي خو کبل طرف ته وکړي شي نو د امریکای، برتانیې او استرالیا ردعمل بیا بدل دی. دی وایي د رای ازادي د هر چا حق دی او په دې بندیز نشي لګولې. هلن کې امریکا کې ټیری جونز هم داسې ګستاخی کړې وا او امریکایي حکومت په خپل په هغه بندیز لګولې وو. ادارې ریا اخری کې لیکي چې دا قسم خاکو خپرولو مقصد د مذهبونو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا کول دي. باید چې په نړیوال کچه داسې قانون سازی وکړي شي چې ورسره د بل مذهب سپکاوی مخنیوی ممکن شي، او څوک چې د دې خلاف ورزي کوي پکار ده چې د هغوی په ضد سخت کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سٹرنفرد کمنٹری سیڑنیز ادارې د پاکستان او هند ترمنځ پر سرحدي سیمه د تاوتریخوالي موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا ای ایف پی خبری اجانس د څار کې وی امریکایي ادارې د ریپورت په حواله په افغانستان کې د وی امریکایي پروژې په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې لیکل شوی چې امریکا د افغان پولیسو په تربیتي مرکز بے ځایه پیسې لګولې دي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې د دې تفصیل له ملیحه امیرزاده اورو.
سٹریٹفرڈ کامنٹری سیڈنیزا ادارہ لیکی پتے رو دو ہفتوں کے دا پاکستان او ہند پا سرحدی سیما پا تشدد کے زیادت والے راغلے او دوارا حیوادونا حسا کوی چی دا تاوتریخوالی دا کماولو لارے اولٹول شی. ادارہ لیکی پا داخلی کچا سیاست پا یاد سرحدی سیما دا تشدد پا وڑان دے دا نوی دلی رویہ بدل کردے دا چی ورسرا اس پا پاک او ہند پولا دا جولائی 2014 کال رہی سے شروع شوے دا ڈزو تبادلہ زیادت شوے دا. پتیر حکومت کے چی مشری یونائیٹڈ پروگریسو الائنس کولا نوی دلی لپٹو لارو اسلام آباد سره په ګډه کار کولو دوانو غاړو کولی شو چې په سرحدی سیما تشدد په کنټرول کې وي. د پاکستان او هند سرحدی ځواکونو د جوړو شو ټلیفوني لائنونو په ذریعہ له یو بل سره همکاري کوله. ادارہ زیاتوی د دوانو هیوادونو ترمنځ په سرحدی سیما د روان کال د جنوري پر لسمه او یو لسمه نیټه د هندي سرحدي امنیتی ځواکونو لغاړې زیاته بمباری او ډزې وشوې، خو بیا دوانو غاړو ته یوازې تر 500 پورې ولسی او پوځي مرګ ژوبله رسیدلې ده چې دا نسبتا کم شمېره ده. ادارہ لیکي د جګړې کم نوعیت ته په کتلو سره اسلام آباد او نوی دلی د مسلې په وړاندې تر کم فشار لاندې دي. د ادارې په خبره د اسلام آباد پاکستان رینجرز واک او د نوی دلی هندي سرحدي امنیتی ځواک د پوز رسمي برخې نه دي. دواړه هیوادونه نه غواړي چې په سرحدي سیمه پوز وګماري ځکه چې له دې ګام سره شخړه لا نوره سیوا کې دي شي. بلخوا ای ایف پی خبري اجانس ته زیارت په ورځ د سار یوې امریکایي ادارې لخوا د خپور شوي یو رپورټ په حواله لیکي چې امریکا د افغان پولیسو په یو تربیتي مرکز شاوخوا 15 لکه ډالر ضایع کړي چې د کچا کار لامل ودانۍ یوازې 100 میاشتو کې په خرابېدو شوه. اجانس په افغانستان کې د بیا ودانۍ لپاره د واشنگتن د خصوصي انسپکټر جنرال جان ساپ کو دخلي لیکي چې د افغان کلی په ترس د مرکز ودانۍ جوړولو مقصد دا و چې د افغانستان ځانګړي پولیس د پلټنیزو عملیاتو مشکو کړل شي، خو چت او دیوالونه 4 میاشتې پس په باران کې خرابېدل شروع شو. اجانس لیکي د انسپکټر جنرال رپورټ یو له هغو دی چې په افغانستان کې د داسې ناکامو پروژو یادونه کوي چې پیسې پرې بې ځایه لګول شوي دي. د افغانستان په وردګ ولایت کې په فارورډ آپریټنګ بیس شنګ کې امریکایي چارواکو د 4,650,000 $9 دغه پروژه یوې ځایي کمپنۍ ته په مئی کال 2012 کې ورکړه. بیا هم دغه کال یاده پروژه سرته د رسیدلو سره سم په اکتوبر میاشت کې کمپنۍ ته پیسې ورکړل شوې. د امریکا مرکزي کمانډ د رپورټ وړاندیزونه منلي دي او ویلي دي چې د سمولو ګامونه اخستلو پلان لري. سابکو خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه د بارنیو ځواکونو د وتلو وروسته به ګرانه شي چې د بیا ودانۍ پروژو باندې نظر وساتل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د ناتو د نوي ماموریت قومندان جنرال جان کیمبل وایي داسې رپورټونه دوی ته رسیدلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډله په افغانستان او پاکستان کې خپلو لیکو ته وسلوال جذبوي. خو افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان او د حقاني شبکې غړي په ځینو سیمو کې په بېلابېلو نمونو فعالیت کوي او ځوانان یې باید تر اغېز لاندې رانسي. جان قال کوزی رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان کیمبل آرمی ټایمز خپرونې سره مرکه کې ویلي موږ داسې راپورونه کتلي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا په افغانستان او پاکستان دواړو کې په ښکاره ډول د خلکو جذبول او د شبنامو خپرول دوام لري. دغه امریکایي جنرال په مرکه کې ویلي موږ هر څه په عمیق ډول څېړو او غواړو ډاډمن شو چې هر څه مو کتلي دي. دی وایي ما خپلو همکارانو ته په دې اړه د استخباراتي معلوماتو ورکول لومړیتوب ګڼلی، خو که رښتیا ووایم تر اوسه موږ ته ټول معلومات نه دي رسیدلي. جنرال کیمبل دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې د پژواک اژانس د راپور له مخې د سرپل ولایت اوسیدونکو اندېښنه څرګنده کړې چې په دې ولایت کې ځینې وسلوال پیدا شوي چې ځانونه داعش بولي، دوی تور بیرغونه انتقالوي او خلک یې له وارخطایۍ او بیرې سره مخامخ کړي دي. لبلې خو د افغانستان د کورونو چارو وزارت دا مسله به اهمیت بللې او د دې وزارت ویان صدیق صدیقی خبری رسنی ته ویل استخباراتي معلومات خي چې د طالبانو او حقانی شبکې وسلوال په مختلفو نمونو په ځینو سیمو کې فعالیت کوي او خلک باید ورخطا نشي. د هم ویل چې ځوانان باید د دې کسانو د خبرو او پیغامونو تر اغېز لاندې رانشي او د دوی له لیکو سره باید یو ځای نشي.
د افغانستان په فرا ولایت کې د چارواک په وینا داعش وسلوالې ډلې نفوذ موندلی دی چې مشري ازبک او پنجابیان کوي. د فرا د سرپرست والی محمد یونس رسولی په وینا د داعش د دغو وسلوالو او ځایي طالبانو ترمنځ ځینې ستونزې هم راولاړې شوې دي. نوموړي زیاته کړې چې په داعش کې پخواني طالبان شامل دي چې اوس په نوې جمع کې راڅرګند شوي دي. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
په فرا ولایت کې اسلامی دولت ډلې ته د یوې ورته وسلوالې ډلې د فعالیت د پایل راپورونو نږدې دوه اونۍ تیریږي. ویل کیږي د دې ډلې لسګونه وسلوالو د دې ولایت په ځینو لرې پرتو سیمو کې ځالې جوړې کړې دي. د فرا سرپرست ولی محمد یونس رسولی پرون ازادۍ راډیو ته وویل یوې ډلې چې د اویاو اتیا په شاوخوا کې غړي لري د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د داعش په نوم فعالیت پیل کړی. ښاغلی رسولی پر حکومت غږ وکړ چې د هوایي ځواک په وسیله دا وسلوال وځپي. نوموړی وای د دې ډلې غړي پخوانی طالبان دي چې په نوې جامه کې را څرګند شوي. د فراد سرپرست والی په وینا پنجابي، ازبک، چچن او نور بهرني جنگیالي د دې وسلوالو مشري کوي چې له دې سره د دوی او طالبانو ترمنځ د ځانګړو مسایلو پر سر اختلاف هم رامنځته شوی دی.
اختلافات بین از او طالبا وجود داشتن به سر خلیفه و به سر امیر المومنین.
دو دوی او طالبان و ترمنز د خلیفه او امیر المومنین پر سر اختلافون اشته چه باید ده کم یو اطاعت وشی. بلاخره هغه طالبان چه وزن کم و خپل دریزی ل امیر المومنین جلا کر او ده پیسو لپاره پر دوی ورگر شل. داعش دلی تروسه په هیچ سیمه که فعالیت نده پیل کرده. یواز جم نظام او پوزی روزنه ورکوی.
د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختاور هم په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو نفوذ تاییدوي. ښاغلی بختاور هم د دې ډلې پر ضد چې له داعش سره اړوند بلل کیږي پر عملیاتو ټینګار کوي. د افغانستان دفاع وزارت دې غوښتنو ته په ځواب کې وایي افغان پوځ به هر هغه ډله وځپي چې د هیواد ملي امنیت ته ګواښ کوي. د دفاع وزارت یو بیان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان هوایي او ځمکني ځواکونه به د هر راز تهدید په صورت کې په لازم اقدام لاس پوری کړی.
د القاعده په نام وی کده داعش په نام باندې وی چې مخالفین به منځه مني اهم هوایي عملیات کوي چې په دې ترتیب او موثق راپورونه واخلو. هیڅ ممکن نه ده چې هلته زموږ مسلات قواوې زموږ وسوال پوز عملیات ونکړي او هلته لاړ نشي د امنیت د تامینولو لپاره.
د افغانستان د جنوب او جنوب لویدیځ سیمو ځینو اوسیدونکو له دې مخکې هم د داعش د نفوس په اړه اندېښنه ښودلې وه. امریکایي رسنیو په 13 دسمبر میاشت کې راپور ورکړی و چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د نفوذ لپاره لازم اهداف نه لري. د دې راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې د دې ډلې ټول غړي ښایي له زرو کم یا د 200 په شاوخوا کې وي. ځینې څارونکي هم باور لري چې داعش ډله په افغانستان کې لوی اهداف نه لري او ځکه یې پر عراق او سوریه ډېر تمرکز کړی.
دا احمد تکل دا د افغانستان له اړخه چې داعش او وسلواله ډله ISIS هلته څومره فعال ده بل اړخته پاکستان ته راځو. په داسې حال کې چې پاکستان د ترګري د مخنیوي لپاره نوی اکشن پلان تیار کړی او منظور کړی. پوځ ویلې په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوالو خلاف فیصله کون جنگ کوي. د دې سیمې ځینې وسلوال چې وړاندې د افغان طالبان ملګري اوس د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. دا صورتحال به د هیواد په امنیتي حالاتو څومره اغېز وکړي په دې اړه منور شاه رپورټ جوړ کړی دی.
په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان یو شمیر وسلوالو یو ویډیو جاری کړی چې پکې یې عراق او شام کې په جنگ اخته د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې یا داعش سره د بیعت اعلان کړی دی. دا چې د ځایي وسلوالو لاړه د منځني ختیځ د وسلوالې ډلې سره ملګرتیا به د پاکستان لپاره نوې خطر جوړ کړي او کڅنګه د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود په دې پوښتنه وایي
ہمیں خطرہ تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا
دیکھ شک نشتا چدا د پاکستان لپاره خطر دی ځکه چې دا مهال د دې هیواد پوز دلته د موجودو ټولو وسلوالو ډلو خلاف عملیات کوي او دا خبره واضحه ده چې د دې لوجه وسلوال ډیر د فشار لاندې دي. دا راز د وسلوالو ډلو په خوانی رابطې کې د افغان طالبانو سره وي او کډال قاعده سره هغه هم کمزوري شوې دي نو په دې وخت کې داعش او یا بل داسې کوم نوی نوم دوی لپاره د تازه هوا په څیر دی او وسلوال داسې فکر کوي چې دا ډول به دوی ځانونه یو وار بیا مضبوط کړي او خپل فعالیتونو ته به دوام ورکړي.
جو ہم دباؤ میں ہیں اس سے کم ہوں گے اور ہمیں شاید کامیابی ہوگی.
نوموړی زیاتوی چې فل حال دا خطر دومره لوی نه ده، خو که حکومت او امنیتي ادارې یې له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې د ولس په مرسته ګامونه پورته کړي. بلخوا خبریال او د ترهګرۍ په موضوع د یو کتاب لیکوال زاهد حسین وای چې ځایي وسلوال ځان مضبوطول غواړي، خو داعش یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډله یې دې لړ کې خاص مرسته نشي کولی.
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آئی ایس سے یہاں پہ جڑے پکڑ دیے پہلے اور
پاکستان کی وسلوال کله د افغان طالبان او کله د القاعده په مرسته او نوم خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو زه فکر نه کوم چې داعش ته په دې لړ کې د دوی ملاتړ وکول شي، ځکه چې افغان طالبان او القاعده د ډېرې مودې راهیسې د سیمه کې جرړې لري، خو داعش د دې سیمه د خلکو لپاره په مکمله توګه یو نوی نوم دی او زما په نظر به په آینده کې هم یاده ډله دلته د نشت برابر پلویان یا خواخوږي پیدا کړي.
پاکستان کې موجوده زیاتره وسلوال د افغان طالبانو مشر ملا عمر خپل امیر بولی او د داعش پلوی وسلوالو د ابوبکر البغدادي سره بیعت اعلان کړ. دا مسله به د دواړو خواو ترمنځ د جنگ یا ټکراو لامل وګرځي او که څنګه؟ د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر محمود شاه په دې اړه وایي
ټکراو په دزی ویب نه دی ټکراو نه کوي، لکه دا ما قبایلي علاقې کې سیمه کې کتلي دي په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر نو هغه وی چې حکومت سره زموږ په جګړه کې شته او موږ خو خپل جهاد کوو افغانستان کې او پاکستان کې نه کوو، نو موږ چې تاسو په چې دا دلته دا نور خلک دي او دوی د پاکستان خلاف کوي نو ته دوی سره جګړه ولې نه کوي؟ نو هغه وی چې یاره زه که دوی ته مخکمه نو زه بیا جهاد نه پاتې کېږم. ندی په یو بل سره خوني زمبي او وټم لري بیا هم دی یو بل سره ټکر ما نه.
سیړونکو په دې خبره متفق دي چې اول خو داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او شام کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ ده او دویم دا چې د سیمه کې د داعش نوم مخ ته راځي خو وجود یې نه ښکاري، نو ځکه په موجوده امنیتي حالاتو کوم خاص اثر نشي غورځولې.
د منور شاه رپورت ته خوشوست. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د کاندید وزیران مربوط اسناد د پارلماني چارو وزارت لخوا پولیسی جرګې ته واستول سي. پولیسی جرګې کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر تاجی وطندوس د مشال ریډو ټول د ولسی جرګې درې بیلابیل کمیشنونه به د کاندید وزیرانو اسناد وڅېړي. په دې اړه به د جانا کالکوزی رپورت ته ورشو.
د افغانستان ولسی جرګې ټاکل شوې چې د کاندید وزیرانو مربوط اسناد نن د پارلماني چارو وزارت لخوا د جرګې اداري هیئت ته وسپارل شي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبدالقادر زازی وطن دوست ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د جرګې په عمومي غونډه کې کاندید وزیران معرفي کړي وای، خو دا پروګرام لغوه شو. دا چې ولسی جرګه د وزیرانو د اسنادو د کتنې او د رایو لپاره څه ډول کړنلاره یا طرز العمل لري ښاغلی وطن دوست ویل
پروسیجر دا ده کومه ده چې جمهور رئیس راځي ټوله کابینه موږ ته معرفي کوي، بس بیا دوی دي بیا مونږه ټولو کاندید وزیرانو ته د ورځې 15 الی 18 نفرو ته وخت ورکوو، راځي خپلې برنامې مونږ سره شریکوي او کیسهبان ترینه سوالونه کوي مطابق د اصولو وظایف داخلي. بیا 15 الی 18 ورځې نیسي چې دوی برنامې کله تشریح شي، بیا د ټولو برنامې خلاصې شي، بیا په اخره ورځ باندې د برنامې خلاصې شي، بیا یو ورځ صندوق ورته کېښودل کېږي ټولو ته یو ځای رایګیری کېږي.
خغلی وطن دوست د کاندید وزیرانو د اسنادو د څېړنې او مربوطو کمیسیونونو د کار په اړه ویل
د تحصیلي اسنادو څېړنه به د تحصیلاتو او د فرهنګي کمیسیون چې کوم د هغوی به کوي او د دوی د دویم تابعیت موضوع چې ډېره ګرمه ده د تابعیت موضوع هغه به زموږ کمیسیون چې زه پکې رئیس یم د نړیوالو اړیکو کمیسیون موږ به د دویم تابعیت څېړنه کوو او د دوی د خدای نه خواسته فساد او جرم او پیشان هغه په دې تفتیش کمیسیون پر مخ کې وړي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس وویل کچیرې د کوم کاندید وزیر دوهم تابعیت تثبیت شي یا په تحصیلي اسنادو کې کومه ستونزه وي او یا خدای مکړه کومه جرمي سابقه ولري، په هغه صورت کې به کاندید وزیر له لس نه ایستل کیږي او د رایو لپاره به ورته صندوق نه ایښودل کیږي. خاغلی عبدالقادر زازی وطن دوست زیاته کړه د ولسی جرګې د کاری طرز العمل پر اساس د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو له نیټې څخه د لس ورځو موده کې باید چې د هغوی لپاره رای واچول شي.
د جان اقال کوزی رپورټ ته غوښوست. په فرانس کې د تنزیه مجلې شارلی ابدو پر دفتر تر سوال پر دروسته په پیرس کې په لکونو خلکو لاریون کړی. بل خواته لسیزو راسی په افغانستان او لکلونو راسی د پاکستان په پښتونو میشتو سیمو کې په وسوالو حملو کې ګڼ کسان وشل سوي. خو د پیرس په څیر مظاهرې احتجاجونه یا لاریونونه نه دي تر سره کوي. پښتانه دا چې افغانستان او پاکستان میشتي وګړي ولې احتجاج نه کوي دا چې آیا د پیرس لاریون به د پاکستان او افغانستان پولیس کې د بریدونو پر ضد په هوای پیدا کړي او کنه؟ د دې پښتنو جواب د پامیر ساحل پر رپورټ کې اورو.
کله چې په پاریس کې د تنزیه مجلې شارلی ابدو پر دفتر برید وشو او پکې دولس کسان ووژل شول نو هله هغه ورځ راهیسې خلکو لاریونونه وکړل او بیا د اروپایي او نورو هیوادونو د مشرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون لکونه خلکو یو لوی لاریون وکړ. د خلکو د بریدونو ضد او د بیان ازادۍ د ساتنې او د هغې په حق کې احتجاجي لاریون وکړ. په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د تیرې شاوخوا یوې لسیزې ناآرامۍ او د وسلوالو ډلو په بریدونو کې په لسګونه زره خلک وژل شوي دي. خو د پاریس د بریدونو پر ضد د شوي لوی لاریون په څیر مظاهرې، احتجاجونه یا لاریونونه نه تر سترګو کېږي. د دې څه وجه ده؟ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او ملتپاله سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې هم وسلوالې ډلې او هم دولتي واکداران په پښتون میشته سیمو کې ولسي غورځنګ او لاریونونه نه پرېږدي.
دلته چې ذکر کوي نو د پښتون به کوي، د پاکستان ذکر خو ځکه مه کوه چې په پاکستان کې پنجاب احتجاج کولی شي. تاسې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری درنې ولیدلې. زمونږ مقابله له پنجاب سره مه کوه، زمونږ مقابله له یورپ سره مه کوه. مونږ یو محکوم مظلوم یرغمال قوم یو. زمونږ په وطن کې د امن خبره کول دا پخپله واجب القتل خبره ده، یعنی د حکومت او ریاست له لاسه همداسې ده. همدا ریاست په اسلام آباد کې د سور جماعت مخامخ درنه برداشت کوي، هغه په پېښور کې نه برداشت کوي.
خو په ناروې کې وګړپوه او څېړونکي کیرن آسک وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته ډېرو خلکو مظاهره وکړه او بالاخره یې حکومت او سیاسي مشران مجبور کړل چې د ترهګرۍ پر ضد پر عملي اقداماتو سلا شي. کیرن آسک په افغانستان او پاکستان کې تر اوږدې مودې څېړنې کړې دي او مقالې خپرې کړې دي. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې د پېښور سکول تر برید مخکې تر کلونو په افغانستان او پاکستان کې خلک وژل شوي، نو هغه وخت ولې لاریون یا احتجاج نه کېده؟ آسک زیاتوي د پاریس حالات له افغانستان او پاکستان جلا دي. د دې په خبره د جګړې په میدان کې احتجاج نشي کېدای.
په پاکستان کې مظاهره شوې دي، خو تاسو ته معلومه ده چې زیاتره حمله د هیواد په شمال غرب کې شوې دي چې پکې د پوسټ کنټرول ډېر سخت دی. نو ځکه د مظاهرو کولو هڅې ازادي نشته چې تاسو د نړۍ په نورو برخو کې لرلې شئ. زما په اند په افغانستان کې هم دا قضاوت کول اسانه نه دي چې څومره خلکو احتجاج کړی دی، خو له هغه ځایه هم د مظاهرو ډېر خبرونه ترلاسه شوي دي. دا رښتیا دي چې په هغو سیمو کې داسې ډېر خبریالان نشته چې په آزاد مټ خبرونه ورکولو امکان لري، نو ځکه له هغو ځایونو خبرونه نه ترلاسه کیږي.
له ډاکټر سید عالم مسعود مې پوښتنه وکړه چې پر ټولو مشکلاتو سربیره آیا د پاریس لاریون به په پښتونخوا یا قبایلي سیمو کې خلکو ته دا پوهاوی ورکړي چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مظاهرې وکړي او کنه؟ ډاکټر مسعود زیاتوي دا د پوه او ناپوه خبره نه ده، اصلا پښتانه مشر نه لري.
دا د پوه یا ناپوه خبره نه ده. پښتون ولس پر ټوله مسله پوه دی، هر کونډ پر پوه ده، ځوان پر پوه دی، ماشوم پر پوه دی، مشر پر پوه دی. د دوی سر لخکر نشته، زمونږ رهبر نشته، زمونږ ملت پاله ګوند نشته، زمونږ د دردونو فریادونو ژبه نشته، زمونږ د آواز ورکوونکې انسان نشته. که څوک وو په دې ازمایلو ډلو کې هوش وو نو تاسو به وګورئ چې دا پښتانه د پیرس ریکارډ ماتوي او که نه.
په برتانیا کې د افغانستان او پاکستان چارو پوه او د کوینز پوهنتون استاد مایکل سیمپل وایي افغانستان او پاکستان کې د مدني ټولنې غړي او فعالان لازمن دا فکر کوي چې څنګه د پاریس له لاریونه په الهام اخیستو په خپلو هیوادونو کې هم د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي. سیمپل وایي البته د مدني ټولنې فعالانو لپاره دا لویه ننګونه ده چې ولسی وګړي کوڅو ته وباسي.
که څه هم د مدني ټولنې فعالان له نړۍ سره تړلي او له نړۍ الهام اخلي، خو زما په فکر چې کله موږ د عامو ولسي وګړو په اړه خبره کوو نو هغه له نړۍ سره هڅې نه دي تړلي لکه فعالان. نو د مدني ټولنې د هر فعال لپاره دا لوی ننګونه ده چې لاړ سي او ولس متحرک کړي او کوڅو ته راوباسي.
پوهان مایکل سیمپل وایي دا هم رښتیا خبره ده چې په افغانستان او پاکستان کې ډېری کارونو او دودونو ته د غربي رواج نوم ورکول کیږي او په دې ډول ردیږي. دا زیاتوي اصلا د افغانستان په ټولنه کې د احتجاج یا لاریون دود نشته، او دا چې په پاکستان کې دا دود تر څه حده موجود دی خو له پاریس یا د اروپا د نورو هیوادونو له خلکو سره یې مقابله نشي کېدای.
د پامیر ساحل رپورټ مو اوریدئ. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې شاوخوا هر ورځ له وسلوالو سره د پولیسو په نښتو کې د وسلوالو د وژنې یا د هغو د نیونې خبرونه ورکول کېږي. پولیس چارواکي په دې نښتو کې د وسلوالو، طالبانو، القاعدې او نورو ناقانونه ډلو د غړو او مشرانو د وژنو ادعاوې کوي. شنونکي د دې ادعاو په اړه څه فکر کوي؟ د دې پوښتنې ځواب ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ کې دغه ډول نښتې زیاتره د ښار په مشرقي او مغربي ضلعو په پښتون میشتو سیمو کې مخې ته راځي، چې پکې زیاتره د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي مشکوک وسلوال په نښه کیږي. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي د وسلوالو سره د دغو نښتو وروستو په کراچۍ کې د پولیسو مورال لوړ شوی او تر ډیره بریده امنیت قائم شوی دی. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ په دې اړه مشال رډیو ته وایي، د دې مقابلو سره د پولیس او رینجر ځواک د سرتیرو مورال لوړ شوی دی. په جرمونو کې هم کمی راغلی او په ښار کې هر ورځ د فرقیز او نور تاوتریخوالي په لړ کې په ترسره کیدونکو وجنو کې کموالی راغلی دی. پولیس اوس د کراچۍ هرې برخې ته ځي. ځینو سیمو ته چې پولیس ځي نو خپله پوره تیاری نیسي، او که وسلوال پرې حمله وکړي نو په داسې حملو کې زیاتره وسلوال وژل کیږي او پولیس بریالی کیږي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ زیاتوي، اوس هم د کراچۍ په لرې پرتو سیمو کې وسلوال شتون لري چې په ضد یې امنیتي ځواکونه شپه ورځ چاپې وهي. بل لور ته شنونکي وایي په کراچۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ترسره کیدونکي نښتې په کراچۍ کې د مستقل امنیت لپاره ګټورې نه دي. د سیاسي چارو کارپوه اختر بلوچ په دې اړه وایي، په ټوله نړۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښتې کیږي او دا ډول وژنې پکې مخې ته راځي، خو د نړۍ او زموږ د پولیسو په مقابلو کې فرق دی. دلته ترسره کیدونکي کې یو شمیر وسلوالې مقابلې د پښتنې لاندې دي، او دا ترې څرګندېږي چې مقابله اصلي نه وه او په مقابله کې وژل شوي کسان مخکې نیول شوي وو. اختر بلوچ زیاته کړه، په کراچۍ کې په دایمي توګه د امن د ټینګښت لپاره لازمه ده چې پولیس غیر سیاسي شي او په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد بې توپیره کاروایي وشي. یاد دي وي په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم ایچ آر سی پی هم په کراچۍ کې د پولیسو سره په زیاتو شو مبینه وسلوالون خطو د تشویش سرګندونه کړی دا. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خیبر ایجنسی ځینې خلک شکایت کوي چې د انتظامی چارواکو لخوا مقرر شوی د جرګې غړي اوس په انصاف فیصله نه کوي او د طرفداري څخه کار اخلي. دوی وایي چې حکومت دې داسې مشران جرګو غړي جوړ کړي چې په انصاف فیصله کوي، خو بیا پولیټیکل چارواکي وایي په دې وروستیو کې د داسې مشرانو فهرستونه تیار کړي چې بې طرفه دي او نورې به دغه جرګې دوی ته حواله کوي. په دې کله د مشال ریډیو خبریال فرحات چنواری ریپورت لري.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې دلته اوس په سرکاري جرګو کې ځینې مشران طرفداري کوي او په انصاف فیصلې نه کوي، او د څه مودې راهیسې د جرګو په غړو باندې د رشوت اخیستو تورونه هم لګول کیږي. دوی وایي چې پولیټیکل چارواکو له پکار دي چې د خلکو ترمنځ د کشالو هوارولو جرګې داسې مشرانو ته سپاري چې په انصاف فیصلې کوي. په دې هکله د خیبر سیمې یو تن اشرف افریدی مشال ریډیو
اصل کې جرګه خو ډیر خخ کولای قانون دی، د قبایلو روایت ته خو په دغه ځای کې قانون خراب کړی دی. دغه ځای کې پولیټیکل انتظامیه محدود کسان نیولی دي، ځان سره په خوا کې نیولی چې هغه په انصاف فیصلې نه کوي. دا کوم خپاوند دغه مسلې نه دی، په کار دي چې کوم د لس پنځه سو کسانو نه چې کوم محدود کسان نیولی ټول ختم کی او نوي کسان فریش کسان واخلي چې خلکو ته انصاف ملوش.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه هم دا منی چې داسې شکایتونه ورته میلاو شوي دي چې نن سبا جرګې په سمه توګه فیصلې نه کوي، خو دوی اوس بې طرفه مشرانو فهرستونه جوړ کړي دي.
په دې حواله سره مونږ د څومره جرګې ممبرز دي دغې کیټګرایزیشن کړی دی، او هغې کې ای کیټګری د هغې مشرانو ده چې کوم انتهایی ایمانداری سره په انصاف سره غیر جانبدارۍ طریقې سره جرګې کوي. مونږ به ټول کیسز هغې ته حواله کوو، او دغه رنګ چې چرته هم دا شکایت میلاو شي چې چانه هم څوک جرګې والا پیسې وغواړي، نو آکه مهرباني وکړي مونږ ته په ایس ایم ایس په ذریعه په ټیلیفون ذریعه مونږ کمپلینټ سیل شته دی هغې ذریعه مونږ د هغې نوم راولېږي یا مونږ ته خبر کړي یا ستاسو په ذریعه مونږ خبر کړي، نو هغه به مونږ بلیک لسټ کوو، هغې له بیا کیس فایل نه میلاویږي. مونږ به جرګې ممبرانو ته خپل فیس ورکوو چې هغه پکې وي.
یا د دوی چې په قبایلي سیمو کې پولیټیکل چارواکي د جرګو له لارې د لانجو د هوارولو دپاره مخصوص سپینګیري یا مشران ټاکي او دوی ته جرګې حواله کوي، او بیا پرې دغه سپینګیري یا مشران د فریقینو ترمنځ فیصلې کوي او پولیټیکل چارواکي عملي کوي، او په دې بدل کې د مشرانو ته مراعات او معاوضې ورکول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.